د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د مې 8 نیټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د سهار 8 نیمې افغانستان کې 8 او د واشنگټن ډي سي کې د مې 9 نیټه ده او د شپې 11 نیمې بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د امریکا سینټ ایران سره د امکاني اټمي تړون د جاش اخیستلو منزورولو یا نه منزورولو اختیار تر لاسه کولو لپاره د قانون مسوده په لوی اکثریت سره منزور کړي ده د قانون یو مصنف وای
Without this bill, there is no limitation on the president's use of waivers to suspend the sanctions Congress has put in place.
یمن کې د القاعده څنګه ویل دي چې یو مشر ناصر علي تیره میاشت د امریکا په هوایي بمباری کې وژل شوی دی او د سعودي عرب په سفر د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل سعودي همنصب سره په شریکه یمن کې د انساني خواخوږی په بنیاد د جنگ بندۍ ژغ کړی دی
We particularly welcome to try to bring about a peaceful resolution through the announcement of a full 5-day renewable ceasefire
او برتانیا کې د نوې پارلمان د انتخاب لپاره د رایو پروسه سرته رسیدلې ده د ابتدایي نظر پوښتنو لمخې موجوده وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کنزرویټیو ګوند به زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي خو واضح اکثریت به نه وي او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا سینټ د یو په مقابل کې د اتنی وی رایو په اکثریت سره د یو نوی قانون منظوري ورکړی چې له لوري به یې کانګرس له ایران سره د امکاني نیوکلیایي معاهدې جاچ اخیستلو منظورولو یا نه منظورولو اختیار ترلاسه کړي صدر براک اوباما په شروع کې د دې قانون مخالفت کړی و چې د امریکا او نړۍ د 5 نورو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د نیوکلیایي پروګرام محدودولو پر سر خبرو اترو جاچ به کانګرس نه اخلي خو اوس یې ویلي کچیر کانګرس د دې منظوري ورکړي نو قانون به لاسلیک کړي امریکا او سعودي عربستان په یمن کې په بشري اساس جګړه کې وقفې باندې موافقه شوی هلته د شیعه حوثي یاغیانو د جګړې له امله په زرهاو کسانو هیواد پرېښودلو ته مجبور شوی دی په ریاض کې د پنځشنبه پر ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه سعودي همنصب عادل الجبیر ویلي په یمن کې د 15 ورځو لپاره د دزبندیز هڅې روانې دي چې هلته بشري کومکونه ورسول سي دوی ویلي دزبندیز کې د مزکني صورتحال سره سم اضافه هم کېدای شي په یمن کې القاعده ویلي تیره میاشت د امریکا په هوایي بریدونو کې د دوی یو مشر وژل شوی دی د اس آی ټی ای استخباراتي ادارې د پنځشنبه پر ورځ په خپل ریپورت کې ویلي په ساحلي شهر موکله کې ناصر بن علي د هغه مشر زوی او یو شمیر نور وسلوال وژل شوی دی ناصر بن علي تیر کال د فرانس په چارلي ابډو مجلې باندې د ترګر برید مسؤلیت د القاعده لخوا پر غاړه اخیستی و د امریکا د دفاع وزارت ویلي په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره یې منځلارې شامي یاغیانو ته تربیه ورکولو باندې شروع کړې ده د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر و خبریالانو ته ویلي په یوه محفوظ ځای نوي داسې کسانو ته تربیه ورکول کیږي چې د هغوی په باب بشپړه معلومات اخیستل سوي دي او دا چې دا پروګرام به سوکه پراخوي نوموړي وویل دا یو پیچیده پروګرام دی چې له وخت سره سم به پکې پرمختګ کیږي په بریتانیا کې نظر پوښتنې ښایي چې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون محافظه کاره ګوند به د 6500 چوکیو په هاوس آف کامنس کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي خو واضح اکثریت به یې نه وي دغه څېړنې د پنځشنبه پر ورځ د ملي نشریاتي ادارو څخه د ټاکنو د پروسې 2 دقیقې وړاندې جاری شوې نظر پوښتنې وایي محافظه کاره ګوند درې سوه شپارس چوکۍ ګټي مخالفه کارګر ګوند 201 کم څلوېښت چوکۍ او سکاټش ملي ګوند به 2.6 چوکۍ ترلاسه کړي د امریکا منځنی ختیځ اوکلاهاما کنساس ټکساس او نیبراسکا ولایتونو کې خلک د یو شمیر تندرونو او طوفانونو ورسره د سیمو په پاکولو بوخت دي هلته د طوفانونو له امله یو کس مړ او 12 نور ژوبل سوي دي په سیمه کې راپورونه وایي تر 30 زیات طوفانونه راغلي او تر 30 زیاتو کورونو ته زیان اړولی دي زیات تاوان په اوکلاهاما کې رسیدلی او د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پنځشنبه په ورځ په یو ورځني سفر د خپل ګوند یو پلاوی سره کابل ته رسیدلی. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری کابل ته رسیدلو لږ وروسته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سپیدار په ماڼۍ کې وکتل او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. د ښاغلي عبدالله او ښاغلي زرداری ترمنځ د کتنې وروسته د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبریالانو ته وویل چې دواړه مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د سولې د ټینګولو په لارو چارو خبرې کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د امریکا سینټ د یو په مقابل کې د دوه کم سلو رایو په اکثریت سره د یو نوي قانون منظوري ورکړي چې لوري به کانګرس له ایران سره د امکاني نیوکلیایي معاهدې جاچ اخیستلو منظورولو یا نه منظورولو اختیار ترلاسه کړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. د مجوزه قانون تر مخه ایران سره د حتمی معاهده لاسلیک کېدو په صورت کې به تهران ته په پابندیو کې نرمي به تر 150 ورځو پورې وځنډول سي. په دغه ورځو کې به کانګرس کې ایران سره د معاهده د منظورولو او یا د نه منظورولو لپاره ووټونه اچول کیږي. د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي سېنټر باب کارکر چې د نوي قانون په جوړوونکو کې شامل دی، د مجوزه قانون په اړه صداسي وضاحت کوي.
There is no limitation on the president's use of waivers to
Senator Corker way the day قانون په ادم موجودگی کې په صدر څه پابندی نسته چې په ایران د کانګرس لخوا لګول سوی پابندیو کې نرمي وکي. داسې څه شرایط نسته چې کانګرس ته به د معاهده ټول تفصيلات ورکول سي. داسې څه شرایط نسته چې کانګرس ایران سره د معاهده جاچ اخیستل سي او یا پر خپل رائے ورکول سي. داسې هم څه شرطونه نسته چې صدر به کانګرس ته جواب ورکوي چې ګنی ایران د معاهده پابندی کوي او داسې هم څه انتظام نه دی سوی چې د معاهده د خلاف ورزي په صورت کې به په ایران بندیزونه بیا په بیړنۍ توګه پر ځای کړی سي. د نوي قانون مصنف سېنټر بن کارډن چې تعلق یې د حکومتي ډیموکرات ګوند سره دی وایي ایران سره د معاهده په لړ کې د کانګرس راشکیل کې دلبه د امریکای لاس مضبوط کی که ایران سره معاهده لاسلیک کیږي او کنه.
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple. We'll be in a stronger position.
Senator Ben Cardin وای په ساده او خالص ټکو کې مقصد دا دی چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي او دا مقصد ترلاسه کول کې به امریکا د دې قانون د لارې په نور مضبوط ډګر ودرېږي. سېنات کې د قانون یوازینی مخالف هغه نوی غړی دی چې ځان لپاره پیژندګلو په دې پیدا کړی چې ایران سره مذاکرات باندې احتجاج کوي. دو میاشتې وړاندې سېنټر ټام کارټن ایران ته یو خط کې وویل کانګرس به اټومي معاهده لمنځه وړي. دو ورځې وړاندې هغه په ټویټر د ایران خارجه وزیر سره په تودو ترخو پیغامونو استولو کې بوخت و. هغه نوي قانون کې ځینې ترامیم هم کول غوښتل چې پکې ایران لپاره د اسرائیل تسلیمول شرط هم شامل و. سېنټ د قانون سازی په محل ځینې نور بدلونونه هم رد کړل چې د زهرو ګولۍ په نوم یادېدل او صدر باراک اوباما پر خپل د ویټو یا ردولو اختیار هم استعمالولی سو. سېنټر ټیډ کروز هم په دې اړه خپل ناخوالی ښودلی و.
Our first priority should be stopping a bad Iran deal that jeopardizes the lives of millions
Senator Ted Cruz وای پکار د چې ترجیح دا وی ایران سره د وی خراب موعده مخونی ولسی ځکه چې د دې په نتیجه کې د لکونو پښمیره کې د امریکایانو او د امریکا د اتحادیانو ژوند له خطر سره مخ کېدای شي. وایټ هاوس هم په شروع کې ایران سره د موعده په لړ کې د کانګرس لخوا د شرطونو مخالفت کاو او دریځ یو دا به په هغه حساس نړیوالو مذاکراتو بد اثرات وغورځوي چې په نتیجه کې ایران سره د اټومي موعده لپاره چوکاټ پر ځای کړل سوی دی، خو اوس حکومت دغه قانون ته رضامندي ښودلې ده. سېنټ کې د ووټ څه ورسته به دا قانون د نمایندګانو ایوان ته وړاندې کیږي. د هاوس آف ریپرزنټیټیو سپیکر جان بینر ویلي هغه بل ته سترګې په لار دی چې دارنګه د صدر باراک اوباما حکومت اعتصاب ته راکش کړي. دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه ده. او سم یو بل رپورټ چې د امریکا یو اپیل عدالت د هیواد د امنیتي ادارې ان اس ای لخوا په زیاته کچه د معلوماتو راغونډول غیر قانوني ګرځولی دي. د وایس اف امریکا خبریال مایکل بومن په خپل رپورټ کې وایي د عدالت په دې امر ګډ وډ عکس العمل رامنځته شوی. نور حال زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
نیویارک کې د وفاقي عدالت درې کسیز ډلې خپل فیصله کې ولیکل چې کانګرس په ممکنه توګه د داسې قانون منظوري نشي ورکولی چې د ایوان زیاتره غړي او ولس ته ناخبره وي. تر ټولو زیاته لانجمنه خبره د ان اس ای هغه معلومات راغونډول دي چې د جاسوسۍ دا اداره ورته میټا ډیټا وایي، او پکې په میلیونونو د ټیلیفون کالونه او ډایل شوي نمبر یا شمیرې شامل دي. په دې کې په ټیلیفون شو د خبرو ریکارډینګ نه دی شامل. د ټیلیفون دا خفیه معلومات ان اس ای د هغه پروګرام د لاندې راټولول چې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې د حملو وروسته یې شروع کړی و، او امریکایان ترې هغه وخت خبر شول کله چې د ادارې یو پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنوډن په دې اړه راز افشا کړو. سنوډن اوس په جلاوطنۍ کې ژوند تیروي. د کانګرس په دالانونو کې د حکومتي ډیموکراتیک پارټۍ سینیټر ریچرډ بلومنتال د عدالت د فیصلې هرکلی وکړو.
This appellate court ruling is really a historic breakthrough because it shows that the FISA court got it wrong, disastrously wrong, and will continue to get it wrong unless it is fundamentally reformed.
Senator Richard White da adalat faisla tarikhi par maqtak de zakachi zeli adalat galat faisla kade wa sarihan galat faisla chitaraba da galat wa kachare islai naweshwe da amrikai lakhwa da taragrai khilaf pa bilanai toga par zaikde shwo iqdamat umiyat chipaki da malumat ra jamakol da program shamil de da mast pa akhira ke sar tarasi kachare congressi tosi unakli congress ke ba pa ratun ko so hafto ke pa hag mujawiza qanun votuna chawal kigi چې د واکمن ډیموکراتیک او حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ په شریکه وړاندې کړي، او هدف یې د هیواد دننه په جاسوسۍ واګیا چول او په خفیه توګه چلیدونکو حکومتي پروګرامونو څارنه زیاتول دي. د معلوماتو راغونډول ختمول غلطي ده. دا خبره د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ سینیټر ډین کوټس کوي. هغه د عدالت د فیصلې سره سخت اختلاف لري.
Is the proclamation by ISIS that they have a significant number of people embedded in America.
Senator Dan Coats why the adalat ta faisle sarasam da Daesh lakhwa da elan hum raghle che America ke ganish mir waslawal maujood di aw nor hamle bakigi nuzakaw bedar usidal pakar di da malumat raghundawul da program da dasi kism hamlo makhnisi nuzakai jari satal pakar di. ځینې قانون سازان دا اندازه لګوي چې سپریم کورټ به د نیویارک د وفاقي عدالت فیصله رد کړي، ځکه چې خپله سپریم کورټ دې فیصلې ته په یو وخت نږدې شوی و چې ګنې د ان اس ای د معلوماتو راغونډولو پروګرام آئینی دی. د نیویارک عدالت د ذیلي عدالت هغه فیصله رد کړه چې د ان اس ای پروګرام قانوني ګرځولی و. د نیویارک وفاقي عدالت خپله فیصله کې ان اس ای ته د پروګرام ودرولو حکم ونه کړو، خو وی ویل د عدالت فیصله به سډیر فرق ونکړي.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva radio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ته غوږ یاست. قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې د پنجاب په پرتله د تعلیم وضع سمه نه ده، او پاکستان کې د یو شمیر غیر دولتي موسسو لخوا د هیواد په 148 ضلعو کې د تعلیم په باب یوه څیړنه شوې ده، او هم د دې څیړنې پرانستنه د پنجشنبې په ورځ د تعلیم مرکزي مرستیال وزیر بلیغ الرحمن کړي. خو هغه وایي چې د کال 2013 له ټاکنو وروسته په هیواد کې د تعلیم وضع برابره ده. نور حال ورباندې رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن تر مخه د کال 2014 ټاکنو ورسته په پاکستان کې تعلیمي صورتحال شساوی دي، خو بل پلوته د پاکستان د بیلابیلو ضلعو د تعلیمي درجه بندي د کال 2015 ورسوي رپورټ وایي چې خیبر پښتونخوا کې د نجونو په شرایط داخله کې د زیاتو باوجود په مجموعي توګه د تعلیم شعبه د سخت بحران ښکار ده. د تعلیم ضلع درجه بندي دغه رپورټ د تعلیم په شعبه کې کار کوونکي غیر سرکاري موسسې الف اعلان له اړخه د سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسي انسټیټیوټ ایس ڈی پی آئی په ملګرتیا د هیواد د ټولو 138 ضلعو ایجنسیو او سرحدي سیمو د تعلیمي حالت جاج اخستو ورسته خپور سوی دی. د رپورټ تر مخه که څه هم په هیواد کې د تعلیم د معیار خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د تعلیم وفاقي وزیر بلیغ الرحمن د تعلیم د درجه بندۍ د دغه رپورټ د پرانستې د دستورې سره د وینا په مهال وویل چې صوبو د تعلیم لپاره زیات وسایل ایښي دي او د پی ایس ایل ایم د اوسنۍ سروې تر مخه د سکولونو څخه بهر د ماشومانو په شمېره کې خورا کمی راغلی ده. د پی ایس ایل ایم د سروې تر مخه د 6.1 میلیون څخه اوس 6.1 میلیون ماشومان د سکولونو څخه بهر او تیر کال په مهال 6 لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړی سوي دي، چې یوه لویه شمېره ده. دوی دا هم وویل چې د ډیرو کلونو وروسته په تاریخ کې په لومړی ځل د پاکستان د خواندګۍ شرح 60% ته رسېدلې ده. د خپور سوي تعلیمي رپورټ تر مخه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد په لومړی او آزاد کشمیر د پنجاب صوبې شاته د پریښېدو وروسته په دویم نمبر راغلی دي. په رپورټ کې په وفاقي نظام کې فرق په واضح توګه څرګند کړی سوی دی، چې البته د نورو په مقابله کې ښه انفراسټرکچر ورکوي، چې له وجې د زده کړې په شعبه کې هم تر ټولو ښه دی. د رپورټ په دغه درجه بندۍ کې که څه هم په لومړۍ لسیزلو کې 8 ضلعې د پنجاب سره تعلق لري، خو څه ضلعې لکه راجنپور او ډیری غازی خان کې د زده کړې په معیار کې کمی راغلی ده، چې له وجې پنجاب د تیر کال د دویمې کچې څخه درېیمې کچې ته غورځېدلی دی. د رپورټ تر مخه د کال 2014 په مقابله کې قسم په خیبر پښتونخوا کې د داخلي شرح د تعلیم لړۍ تر سره کولو او په خصوصي توګه صنفي مساوات کې شوالی په نظر راځي، خو د دې باوجود خیبر پښتونخوا اوس هم د اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر او د پنجاب څخه ډیره پر شا ده. بل پلوته د رپورټ تر مخه د تیر کال په شان بلوچستان او قبایلي سیمې سږ کال هم تر ټولو وروسته پاتې دي، چې په پاکستان کې وړاندې ستونزو او د اوږدې مودې سیاسي چیلنجونو اړخ ته پام راګرځوي. د رپورټ د پرانستې په مهال که څه هم د بلوچستان حکومت او د انتظامیه له اړخه څه نمایندان نو موجود، خو د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی ویان جانه چکزی ډیوه ریډیو ته د دې د اسبابو په اړه وویل:
په بلوچستان کې په دې کې شک نشته، لوی ستونزه ده چې هلته کوم ساختمان دی د تعلیمي ادارو، هغه هلته بالکل شته نه، د هغه لپاره پیسې هم استعمالیږي، دارنګه کوم څه زده کوونکي دي هغه پیسې خو اخلي، تنخواه واخلي، لیکن خپلو ډیوټي ته نه راځي، او کوم څه د تعلیمي کم وزارت دغه بیوروکراسي هم خپل کردار نه ادا کوي، همدارنګه سیاسي ګوندونه هم سیاست کوي په تعلیمي ادارو کې، استادان چې دي هغه د سیاسي کارونان په ډول استعمالي یا کار اخلي. مهمه خبره دا ده چې الف اعلان چې اوس کم د معیار ټاکلی دي چې په یو ډسټرکټ کې باید تعلیمي ادارې څنګه وي، دلته استادان باید وي کنه وي، دا معیار ډېر ښه دی، دا موږ ته یو هندار راښکاره کوي چې څومره کار پکار دی په دې سیکټر کې.
په رپورټ کې د سند تعلیمي حالت هم څه ډېر ښه نه دی ښکاره سوی. سند هم د تیر کال په مقابله کې د داخلي په شرح کې د کمی له وجې یوه درجه راغورځېدلې دي، او په 24 ضلعو کې یوازې یوه ضلع په لومړي 50 ضلعو کې ځای جوړ کړی دی. د رپورټ د ضلعو دغه درجه بندي د تعلیم تګلاره جوړونکي دې فکر ته مجبوره کړي دي چې یوازې داخلي ورکول او صنفي توازن سیوا کول څخه تعلیمي نظام کې واضح بدلون نسي راوستل کېدی. د ښه تعلیمي نظام لپاره د تعلیم ښه معیار هم یو لوی چیلنج دی چې مخې ته راغلی دی. همدغه سبب دی چې په مجموعي توګه په پاکستان کې د تعلیمي سکور د شیګړې او د وزیر مملکت بلیغ الرحمن تر مخه د شرح خواندګۍ 60% سیوا کېدو باوجود خراب تعلیمي معیار د څزلو او د صوبو د خراب تعلیمي حالت او د تنزلي یو لوی سبب دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د کډرمن اوریدونکو زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په سر شهر کابل کې د پنځشنبه پروز د مدني ټولنې او ځوانانو د سازمانونو لخوا د ایران د سفارت مخې ته مظاهره شوی. مظاهره کوونکو تور لګولې چې و افغانستان ته د مذهبي نفرت خوراونکي او د هیواد ملي یووالي ته زیان رسوونکي کتابونه د ایران لخوا لجل کیږي او غوښتنه کړې چې دا کتابونه دی وتړل سي. په جنوبي هلمند ولایت کې هم ورته مظاهره شوی چې پکې د ایران صدر حسن روحاني عکسونو ته ورچول شوی وو. کمال صدات نور جزئیات راکوي.
د څو ورځې وړاندې چې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمنځل شوه، په هغې کې یو شمېر افغان چارواکو د پارلمان غړو او پخواني جمهور رئیس حمید کرزي وویل چې ځینې رسنۍ شته چې هغې ته ځینې هیوادونه پیسې ورکوي او باید چې داسې ونه شي. همداشان د مدني ټولنو ځینې غړي هم بیا په ایران مخامخ تورونه لګوي او زیاتوي چې ایران افغانستان ته خیل خیل کتابونه، مجلې او نور فرهنګي مواد رالیږي چې له امله یې د افغانستان ملي وحدت ته زیان رسوي. په همدې تړاو د همدې پنځشنبه یا شپږم په ورځ په کابل کې د یو شمېر مدني ټولنو غړو د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ایران یې په دې تورن کړ چې دغه هیواد ځینې رسنیو، مدرسو او نورو ښوونیزو ادارو ته داسې کتابونه، مجلې او نور فرهنګي مواد ورکوي چې د افغانستان د قومونو په منځ کې نفاق اچولو ته لار هواروي. مظاهره کوونکي چې سخت قهرجن ور د ایران پر ضد شعارونه هم ورکول. همداشان مظاهره کوونکو دا خبره هم کوله چې که ایران خپلې مداخلې بندې نه کړي، دوی به خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي او تر هغو به دا مظاهرې کوي چې ایران مداخلې بندې کړي. په دې اړه دوو تنو مظاهره کوونکو ډیوي رادیو تلویزیون ته دا خبرې وکړې.
ایران فرهنگی ارغل نمنو او هر هغه څه چې مونږ فرهنگی چارو کې ګوتې وهی دغه په وړاندې به مونږ تل همدا ډول ناغونډیږو او همدا ډول مونږ دریږو. مونږ اوس د ایران فرهنگی ارغل دې ته را رسېدلی تر څو زمونږ په ځینې وزارتو کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په فرهنګ کې ګوتې وهی.
د مظاهرې په وروستۍ برخه کې مظاهره کوونکو خپل پرېکړه لیک هم ولوسته او له حکومت نه یې وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې وشلوي او سفارت دې وروتړي. پرېکړه لیک چې د افغان ملي غورځنګ د غړي عبدالله شفیع لخوا ولوستل شو، له افغان حکومت نه پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې ایران چې کومې فرهنګي مداخلې پیل کړي دي، زر تر زره د حکومت مخه ونیسي.
باید ځانګړو کټنو په ترڅ کې د تمویل منابع، نصاب او تدریسي مواد وکتل شي. کچیر د پردی لاس پکې ثابت شي، باید سمدستي وتړل شي. څلورم، د بیان د ازادۍ په پلمه باید د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي یووالي ته زیان ونه رسیږي. هغه رسنۍ چې په څرګند ډول د پردیو د ګټو لپاره کار کوي او زموږ د ملي هویت، ملي یووالي، ملي ګټو او ارزښتونو پر وړاندې تبلیغ کوي، باید د باصلاحیته کمیسیون لخوا وتړل شي.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم مونږ په دې بریالي نه شو چې د ایران د سفارت له کوم چارواکي سره خبرې وکړو. مګر په تیرو کې ایران دا شان تورونه رد کړي او له افغان حکومت سره یې په ډیرو برخو کې د همکارۍ خبرې هم کړي دي. خو دا چې حکومت به د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه څه وکړي لا خو معلومه نه ده، بلکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت اوس د یوه داسې کمیسیون په جوړولو کار کوي چې هغه به له ټولو رسنیو څارنه کوي چې مصارف له کومه ضایه کوي او اړیکې له چا سره دي. وزارت وایي هر هغه رسنۍ چې کړنې غیر قانوني وي هغه به د قانون منګولو ته وسپارل شي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپګو بجونه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
کډرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د ډیګوري ډیول لارې اوریدل، نن په ټوله نړۍ کې د وینې د کموالي ناروغي چې تلسیمیا ورته ویل کیږي د هغې ورځ لمانځل کیږي. هم په دې باب په سیمه کې د ډیګوري ډیو خبریال داود جبرخیل د تلسیمیا د ناروغي په باب مرکه کړې ده له ډاکټر صفیا خاتون سره، او هغه وایي چې دغه ناروغي د علاج وړ ده خو په شرط دی چې لمخه معلومه سي. نور هل هم د مرکه کې
مالمه ډاکټر صفیا خاتون د افضل تنظیم فاونډیشن کې کار کوم.
تلسیم بیماری چې دغه په څو قسمه ده؟
هغه دوا قسمه بیماری ده، ماینر او میجر.
دې کې کومه یو چې وی هغه خطرې ده او کومه؟
کومه میجر ده، هغه د مشمول مترزي بنا ورته لګي، چاله پنځله سره څو بعد لګي، چاله میاشتې بعد لګي، او د دې پر اوسه موږ کوم ډی ان ای
تلسیم علاج سره
او شتاره علاج.
تلسیم علاج څو وخت کې کیږي؟
تلسیم علاج کله مور پریګننت نو درومې تو کې هغه ټیسټ کې کې پتا و لګي او میجر ده کټریټ ده کمیجری نو هغه مشوم ځای او کټریټ یې نو هغه کنټینیو ساتي، او دا سکه مزل تک مو سره پیشنټ میجر والا هغه سره هغه ته بس بلډ لګي پنځله سره ځو بعد لګي چاته یو میاشتې بعد لګي، او هغه سره مو ایرن چیلیشن لپاره ورکو ایرن چیلیشن تھراپی.
بل دا راته چې اکثره خلک وایي چې تلسیم بیماران چې کوم دی هغه رښتیا په خپل کې شوی
دا یو مورسی بیماری ده. نو دا مور پلان مطلب خاندان کې بار بار رښتې کیږي کزنس کې، نو زه تر هغه د تلسیمیا کې
نو یو ماشوم د تلسیمیا فیل نو دا غا سهاله مات وی اول
بالکل زیاتی کار نه کوي شي، بالکل اکټیو نه وي، هغه شکل نه پته لګي کمزوري، او انیمیا کلا ټیسټ تو کی ایچ پی یو کی نو هغه ایچ پی لیول ډیر کم راځي.
که یو کس خپل کې رښتا کړي نو هغه چې کله ماشوم کې دغه نه څه کول پکار دي مخکې نه
انا مخکې او ټیسټ کې ایچ پی الکتروفروسس کوي نو هغه کې پته لګي میجر ده تلسیمیا کوم یو ټایپ ده.
بدل دا چې کوم تاسو ته بیماران راځي دي کې اکثریت د کوم سیمو دي، د قبایلی سیمو دي، د خارې نه راځي، کا افغانان هم شته پکې، د افغانستان بیمار
افغانستان ولا مو سډیر پیشنټ دي رجسټرډ دي مو سره
نور چې دي د دې پښتانه چې کوم حاله
کړه دي او کې پی کې سوات ولا شته مو سره دیر ولا دي او کو هارت ولا دي دنګو ولا پیشنټ دي دلتا ولا دي چرسا دي ولا زیات تر دي.
ډاکټر صاحب له وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره د انټرویو کوله تاسو ښه ډیر زیات مننه. داوود چبارخیل، وایس اف امریکا ډیو رادیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو رادیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمنه اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا تاسو زموږ سحر په خیر خبرونه واوریدله، خبرونو او ورسره هم د خبرو اترو خبرونه، موسیقي مو هم واوریدله، او هم له دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 نیمه بجې به یو ری بیا تاسو درنه خدمت ته راځو. تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 12 بجو پورې بل تاسو سره ملګری ول تازه رپورټونو مرکو سره. خو تاسو ته وایي چې لږ ګړی وروسته به هم په دې څپو باندې تاسو مشال رادیو اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې پروډیوسرانو نایله محمد او ارشد علي او انجینیر اوتکو. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره سم اجازه غواړو. ورځ مو نیکمرغه، تل خوشحاله، آباد او بریالي اوسئ.